په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمو کې موضوعات رپورټونه او مرکې درورو خو پیل له خبرونو کوو. ملیحه امینزاده به وړاندې کړي.
د بنو په کوزی چاونه په حمله کې 12 کسان وژل شوي او 13 نور زخمیان دي. په گلګت بلتستان کې د کراکورم ملي غورزنګ د دیامیر بھاشا ډیم جوړېدو خلاف احتجاج کړی او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پهلی په افغانستان کې د 1400 امریکایي سرتیرو وژنې ذمہوار نیول شوی دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې د وسلوالو لخوا په پوځي چاونه حمله کې 12 ولسی وګړي وژل شوي او تر 1300 نور زخمیان دي. چارواکي وایي په وژل شوو او زخمیانو کې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. د بنو د ټولو هسپتالونو ویان محمد نومان مشال ریډیو ته ویل چې د چاودنو وروسته ورته په ګڼ شمېر کې زخمیان او مړي هسپتال ته راوړل شو چې هغه مهال دوی د بنو په هسپتالونو کې بیړني حالات اعلان کړل.
روجماتی په ټایم باندې دوی د مکه وشو چې موږ په فوري تور باندې چې کوم د ام ټي بنو هاسپټل زی کې ایمرجنسي نافذ کړه او 12 ډیډ باډیز هر رسیدلې دي او سره دیش کسان چې کوم دي هغه زخمي حالات کې موږ ته راوړل شوې دي. موږ ټول زخمیانو ته طبي امداد چې کوم دي ورکول. ټول زخمیان اوس د خطر نه بهر دي.
په بنو کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په 14مه د روژه ماتي په وخت لومړی دوه ځانمرګو بریدګرو د بارودو ډګګاړي د چاونې په دیوالو وهل وروسته 15 نور وسلوال چاونې ته ورداخل شو. چارواکي دا وکړه چې د پوځ سره د ډزو په تبادله کې 15 واړه وسلوال وژل شو خو پوځیانو ته مجبور لنه در رسیدلې. د برید ذمہواري جاشه فرسان محمد انومه وسلوال ډلې منلې ده. په پېښور کې په 11مه ورځ د کورمې اوسیدونکو احتجاجي ناسته دوام لري. د پېښور پریس کلب ته نږدې کوزه کورمې د بغن اوسیدونکو احتجاجي ناستې ګډونوال غوښتنه کوي په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو خلاف روان عملیات ودرول شي او کوم کسان چې قصوروار نه دي له بنده د اخلاص کړل شي. د پلت یو ګډونوال نوروز خان د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې په روژه کې په احتجاج مجبور دي نو هلته د روژې په خاطر عملیات بند شي، ځایي اوسیدونکو ته د سهولتونه ورکړل شي او ریاست خلکو ته د امنیت ورکولو ذمہواري پوره کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د فروری په 6مه د مال لیکدونکو ګاډو په قافله د فروری 12مې تر حملې وروسته د کورمې په ځینو سیمو کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د دوی په خبره په سیمه کې د امنیت په خاطر د روانکارو خلاف عملیات دوام لري او د سیمې متاثرینو ته د مرستې رسولو کار هم روان دی. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امن ټینګ ساتلو او د ولس د خوندیتوب په خاطر د ځانګړو ګامونو پورته کولو فیصله کړې ده. پرون په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي په مشرۍ د صوبایي اپیکس کمیټه غونډه وشوه چې پکې په صوبه کې په قومي اکشن پلان د عمل جاج خستل شو. په غونډه کې د بلوچستان کور کمانډر لیوټیننټ جنرال راحت نسیم او د صوبایي چیف سیکرټري قادر خان ترڅنګ د بلوچستان د پولیسو مشر او نورو جګپوړو چارواکو ګډون وکړو. د غونډې وروسته د حکومت په خبر کړي بیان کې ویل چې په صوبه کې د امنیتي حالاتو په تیر د ترګرې په خو د مخنیوي لپاره د پورته شوو ګامونو جاج واخستل شو. د غونډه په داسې حال کې شوه چې په بلوچستان کې په دارستو کې امنیتي حالات خراب دي او په امنیتي سرتیرو وسلوالي حمله زیاتې شوې دي. د پاکستان تر واک لاندې گلگت بلتستان کې د کراکورم ملي غورزنګ مشرانو د دیامیر بھاشا ډیم جوړولو خلاف احتجاج کړی. د کراکورم نېشنل موومېنټ مشرانو پرون په کراچۍ پریس کلب کې په خبري غونډه کې ویل چې دوی ته د ډیم په جوړېدو تحفظات دي ځکه چې د سیمې اوسیدونکو ته ورسره نقصان رسیږي. د غورزنګ یو مشر شیر بادر ویل د ډیم جوړېدو مخکې دی د سیمې ولس په اعتماد کې واخیستل شي او ورسره د رسمي تړون وشي. دا په داسې حال کې ده چې په گلگت بلتستان کې ځایي اوسیدونکو د حقونو راکړې ډیم جوړ کړې په نوم یو ملي غورزنګ پیل کړي او د خپل غوښتنو لپاره پر لتهم وهلې دي. د غورزنګ مشانو په وینا په دیامیر بھاشا ډیم سره د دوی یو دیشکلی او یو ویشتره کورونه تر وبو لاندې کیږي. د دې ترڅنګ دوی غواړي چې د دوی د مشانو خلاف جوړې مقدمه دې بیرته واخیستل شي. د پاکستان مرکزی حکومت د دوی د غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي خو مخکې ویلو چې په ډیم جوړېدو سره به بجلی تولید دیږي او خلکو ته به د روزګار موقع ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د 1400 امریکایي سرتیرو د وژنې عامل نیول شوی دی. ښاغلی ټرمپ کانګرس ته په لومړۍ وینا کې نندا څرګندونه وکړي. د 2021 کال د اګست په 26مه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې 1400 امریکایي سرتیري او 1100 ډیر افغانان پکې وژل شو. ټرمپ ته کانګرس د دواړو ایوانونو ګډې غونډې ته په وینا کې ویل چې په دې برید تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی او اوسمهال امریکا کې د محاکمې لپاره دغه هیواد ته پلار دی. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دې حملې ذمہواری د اسلامي دولت ډلې ادایش خراسان څنګه منلې وه. ښاغلی ټرمپ د دې وینا پترس کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو تر څنګ د چین، کینیډا، مکسیکو او نورو هیوادونو په درآمداتو د ټیکسونو تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې.
نمشال ریډیو خبرونه ول ملیه امیر صدام اوردل پروان خبرونه کې وردونکو پر دی یو شمیر نورو سیمایز موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. د بنو پر فوجي چوڼه په پرونه بمی چاډونو او وسلوال برید کې دولس ولسی وګړي وجل شوی او لکتر لګه ډیر شنو ژوبل دي. په حمله کې برسیرن ټپی شوی د بنو یو سیدونکو وایي پیخور کې د کوزی کورمې د اوسیدونکو احتجاجي پرلت دوام لري. دوی څه غواړي؟
هلته هم بچی پر روډ نوستی او دلته پرس کلب مخې ته مو پر روډ نوستی. دا غوښتنه کوو چې د روژې د خاطره چې د کومې کروانې شروع دا هم بند کړای شي.
او مرکزی حکومت دا وکوي چې په ملک کې د ګرانۍ شرحه کمه شوې ده. خو د پیښور یوه میرمن دا نه مني او وایي چې ګرانۍ برعکس زیاته شوې ده. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنه موجود ترازو پرون مخام دروجماتی پر وخت بنو پر پوزي چونه شو 2000 مرګي بریدونو کې لکتر لګه 12 سولسي وګړي وجل شوی او لکتر لګه 13 نور جوبل دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو مشال لوته ویلي چې هغه وجنه د 14 لامل د کورونو د چتونو پریوتو په وجه شوی دي. دوی زیاته کړی چې ځان مرګو بدګرو له بارودو ډک گاډي پر چونه او خېجبل ورستا 15 وسلوال چونه ته داخل شول. خو ټول د امنیتی ځواکونو په ډزو وژل شول. چارواکي وایي په حمله کې امنیتی سرتیرو ته ځاني زیان نه دی رسیدلې. د برید ذمہواري جیش فرسان محمد نومې یوې ډلې منلې ده. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د بنو پر فوزی چاونې د مارچ په سلورمه 2000 مرګي بریدونو کې 12 ولسی وګړي وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې 2000 مرګي برید کوونکو د بارودو نه ډګاړي د فوزی چاونې دیوال سره د روژه ماتي په وخت وجګړول چې پس 15 حمله کوونکي هم دنه نه لاړل. خو د سرتیرو په ډزو 15 وړه حمله کوونکي ووژل شول. دوی زیاته کړه چې د وسلوالو په برید کې سرتیرو ته مرګ ژوبله نه دی اوخته. د بنو روغتونونو میډیا اډوایزر محمد نومان مشال ریډیو ته وویل چې د نږدې کورونو چتونو پریوتونه 12 کسان وژل شوی چې 15 ماشومان دي، نور خزینه او سړی دي. 13 نور ژوبل شوی دي چې هم ماشومان، خزینه او سړی پکې شامل دي. د بنو سیدون کې سجاد خان چې د غبرید کې خپل ژوبل شوی روختون کې مشال ریډیو ته د سترګو لیدل حال بیان کړ. ځایی خلک وایي چې پر لپسې 2000 مرګي بریدونه وشول چې زوردارې چاودنې وشوې. د نږدې کورونو دیوالونه او چتونه پرېوتل او یو جومات هم ړنګ شوې. د برید پس تر 300 ساعتونو پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ جګړه هم روانه وه. د بنو نه خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی ملک پښتونیار د پیښې په اړه خپل بیان کې ویلي چې معصوم خلک، ماشومان، خزینه د مرګ ژوبلې سره مخ شول. تر هغهري چې په کم ډول هم وي غندنه یې کړي. داسې حمله سره یې حوصله نه ماتیږي.
شهیدان شو. د دې حالات مقابله به انشاءالله هم پر روان وخت کړنده. بیا به هم انشاءالله دهشتګردي په هر کوم لباس کې دا په هر کوم شکل کې دا موږ دغه پر زور مزبط پیلم کړی دی. بیا هم که وسبات مذمت کوم صوبائی حکومت چکم اقدامات تیار لگیا دی صبح د صبح د بشپ هم کاغذ چکم اقدامات آرڈر کړی دي انشاء الله پیغام باندې من باندې خبر لگیا
دا برید زمواری د جیش فرسان محمد په نوم یو وسله والی ډلې منلې دا لومړی ځل نه دی چې په یاده چاوڼه ځانمرګي بریدونه وشول. تیر کال جولای په 15مه هم سحر وختي وسله والو د بارودو څخه ډګړې د یادې چاوڼه سره جګړه ولې وو او بیا د امنیتی چارواکو په وینا وسله وال دننه ورغلی ول چې پورا ورځ هلته جګړه روانه وه. په دغه برید او جګړه کې فوز په خپل بیان کې ادا کړې وه چې 10 وسله وال یې وژلي او 8 سرتیری هم په دغه برید کې وژل شوي ول. په دغه برید کې د 11 وګړو په ګډون 8 کسان ژوبل شوي ول چې مسؤلیت یې هم یادې وسله والې ډلې منلې وو. د خیبر پښتونخوا په بنو وزیرستانونو او سیر مجانی خیل کې مروت او خواوشا کې په دې وروستیو کې د فوز او وسله والو ترمنځ نشته یو په بل بریدونه زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پروسه کال هم د بنو پوځي چوڼه ته تر وسلوال برید لاندې راغلې وه. دا چې یو ځل بیا د پوځي چوڼه په نخښه کېدل څه معنا لري او یا بیا دا چې دا پرونی حمله په سیمه کې د کوم نو امنیتي چیلنجونو ښکارندوی کوي، دا پوښتنې زموږ همکارې ملیحه میرزاده په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال اوسیدونکي طاهر خان مخې ته ایښې دي. له نوموړي د مرکې په پیل کې پوښتنه شوې چې وسلوال څنګه وتوانېدل چې یو ځل بیا د بنو پوځي چوڼه په نخښه کړي.
ګوره دا خو ځکه مهم ده دا خبره چې په دې باندې بازو شي چې څنګه وسلوال سره د بارودو ډکو گاډو څخه په بنو کې، چې بنو ډېر لوی ښار نه دی او په هغې کې د فوج او مرکز ته هغې نږدې ورځي او حمله کوي، نو معنی دا ده چې وسلوالې ډلې د پاکستان په ریاست باندې، په ریاستي ادارو باندې، په امنیتي ادارو باندې، په فوج باندې هغه خپل فشار او دباو کړی. ته موږ وګورو ځکه چې روژه وه، عمومي نظر دا وي چې ځینې کارونه په روژه کې د خلکو توقع نه وي، خو هغې دغه ډلې چې کوم د وړاندې نه په خیبر پختونخوا کې هر څوک دا احساس کوي چې یو مشکل دی، وسلوالو خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ځکه خیبر پختونخوا حکومت بار بار د جرګې د لیږلو خبره کوي افغانستان ته. نو معنی دا ده چې هغوی هغه خپل دباو حکومت باندې، پر ریاست باندې، پر ریاستي ادارو باندې دغه رنګې هغې ته دوام ورکول غواړي، زیاتول غواړي. او دا حملې ته که زه ګورم، د یو ځل بیا د خیبر پختونخوا د پاکستان امنیتی ادارې اوننګولې هلته نږدې ورغله. آیا د نقصان شوی دی؟ نه دی شوی. تلفات د فوج شته؟ نشته. لیکن په خپل باندې دغه ځای ته ورتلل او بیا لوی چاودنې کول او بیا په یو ګروپ کې وسلوال ورتلل، دا زما خیال دی چې د پاکستان کې چې کوم جګړه روانه ده دا هغه یو ډېر مشکل حالت ښیي.
طاهر خان صاحب، لکه څنګه چې تاسو د حالاتو خبره کوئ، په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره خلک راوتي دي، پاسونونه روان دي، احتجاجونه روان دي، د امن غوښتنه کوي، دا خو تاسو یو نوی پړاو ګڼئ چې لکه د وسلوال ډلې لخوا بیا جیش فرسان نومي وسلوال ډله دغه راپاسي، نو دا څه پیغام ورکول غواړي؟ د خیبر پختونخوا لپاره څه چیلنج دی؟ دا
تا دې لوی چیلنج ځکه دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په سپتمبر کې د جرګې افغانستان ته د لیږلو خبره وکړه، نو هغه دا ویلو چې دې د مشکل سره مخامخ دی او دې حق لري چې دا کار وکړي. خو د هغې مخالفت وشه، مرکز مخالفت وکړ، بیا مسله خاموش شوه. هغه بیا سوره جبران ته سو بیان وشي، بیا جرګې خبره وکړه، خو مرکز تر اوسه پورې هغې سره لکه متفق نه دی. دلته ګوره دا اتفاق نه کوي، نو په دې کې هغه سیاسي مخالفتونه چې د مرکز او صوبې وي دلته مغه مخالفت دی. نو پاکستان کې چې کوم د سیکیورټي یا د امنیت مسله ده، په دې کې خو پاکستان د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت باید چې سیاست یو غاړې ته کړې وي او دواړه په یو خوله باندې وي. زما معلومات دا دي چې مرکز رسمن خپل اعتراض په دغه جرګه باندې کابل ته رسولی دي طالبانو ته. طالبانو بیا پاکستان ته ویل دي چې تاسو یو خوله شئ. نو بیا مطلب دا چې دونه مشکل هم دی او دغه مشکل په ظاهره باندې حل ځکه نشته چې د پاکستان د ریاست پالیسي وسلوار ډلو سره د جنگ ده. ګوره دا ننګونه، دا چیلنجونه زیات ځکه شول چې تاسو کوم ډلې نوم واخلئ، د حافظ ګل بادر په نامه د ډلې یو شاخ دی لکه هغه ډله ده. نو هغوی پخوا لکه هغوی دونه اوس کوي شو چې په یو ګروپ شکل کې هغوی راځي د پاکستان په فوجي مرکز باندې یو حمله کوي. نو د دې معنی دا ده چې پاکستان د پاره که مخکې یوازې ټي ټي پي وه، نو اوس ورسره حافظ ګل بادر ډله هغه ولوم یو لوی چیلنج مخې ته راغی.
مشال ریډیو، د بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال ریته غوږی اړوندونکو په پیښور کې د فبرایي له درويشتمې راځي د کوزي کورمې د اوسیدونکو احتجاجي پر لټ دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې په کورمې کې روان عملیات دی ودرول شي، د غزلې له غزبونو سره د مرستې وشي او د عملیات پر مهال نیول شوي کسان دې خوشي شي. احتجاج کوونکي وایي تر هغې چې غوښتنې منل شوي نه وي احتجاج به جاري وي. دا په داسې حال کې چې په کورمې کې له تېرو څو میاشتو راځي نام نه ده چې یګانو سنیان پر یو بل د بریدونو دعوی کوي او د سیمې لوی لارې تړل شوې دي. حکومت د کورمې د حالاتو سمولو لپاره جرګې وکړي او وروسته د شرخوخو پر ضد پوځي عملیاتو پریکړه وکړه، خو د سیمې خلک وایي چې سرمال یې خوندي نه دي. تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
د کوزي کورمې اوسیدونکو په خپلو کلو کې د عملیاتو په ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي او دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې د عملیات ودرول شي او نیول شوي بیګونا کسان دې زر تر زره خوشي کړي شي. د پېښور پریس کلب سره نږدې د کورمې د بګن د متاثرینو د احتجاجي پرلت یو ګډونوال نوروز خان د مارچ په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې د فروری د درشتمې نیټې نه دوی په پېښور کې احتجاجي پرلت وهلې او چې تر څو یې غوښتنې نوې منلې شوې تر هغه به دا احتجاجي پرلت دوام لري.
او لسم اورید چې مودل د پېښور پریس کلب مخې ته ناست دي او په دې روزه کې زموږ روزماته خو یو په روډ باندې چې مو بچایو هلته هم بچي په روډ نوستي او دلته په پریس کلب مخې ته مو په روډ نوستي. حکومت نو ریاست نه د غوښتنه کوي چې د روزې د خاطر چې د کومې کروانې شروع دي دا هم بند کړئ شي. دا بګن ډاټ کمار و چات مندوري ټلو کونج بیګه په ټلو کونج کې ډیر دردناک کروي شوی. دا د روډ حکومت دا د پروټیکشن د ذمہوري دی ریاست ته. نو دغه خلوب په کور دا چې چوکړي دغه خلوب د کروي وشي او بل مو ته دای چې د کوم بیګونو خل د نیولې دي او چوک ته پیار کی نمزد دی خوغه دلتونو ته پیش دغه خپل سپیال ته ویر کی او ته چوبندې پیار نشته هغه د غیر کونی نیولې دي په کور دا څنګه خوشی کړی شي.
د پېښور په احتجاجي کیمپ کې ناست یو بل احتجاج کوونکی حاجی اسلم خان مشال ریډیو ته وویل د پېښور د احتجاجي پرلت ترڅنګ د عملیاتو په ضد تر دې وړاندې په صدا مندوریو او بګن کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د پروري په شلمه په کوزه کورمه کې د مال وړونکو ګاډو په قافلې د برید وروسته په بیلابیلو سیمو کې د مشکوکو وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي وو او د خیبر پښتونخوا کابینې د کوزي کورمې د متاثرینو سره د مرستو لپاره د مالی پانګو منظوري هم ورکړې وه. خو د کوزي کورمینا د صوبایي سمندر غړي ریاض شاهین د مارچ په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې ولسته تر دې دمه مالی او نورې مرستې نه دي رسولې شوې او په کار د حکومت د متاثرینو د مرستو لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
نواب بګن جلاو ګراو به کور شو ټول خلک او بازار وسوځیدو هغه خو چانه پټ نه دي. خو بیا بار بار دې لپاره موږ غوښتنه وکړه چې بګن آباد کې د بې کوره خلک چې کم دي د خپل کورونو ته راولې او دې کوم معایزه ده هغه ورکې. نو تر اوسه پورې دغه هیڅ ملاو نه شو. سروې کړې د دې کې شک نشته. دې لپاره کمپنسیشن هم دې کم دې اعلان کړی دی یو 46 کروڑ روپے خو نه تر اوسه پورې هغه شته. او چې کومه فیصله شوې دي په هغه فیصلو کې مونږ بار بار دا خبره ورته کوله چې تاسو د کومه فیصله کوي په هارت کې د شیا او سنی په ترمنځ خو د بګم چې کوم دي داس وزیدل لیدې د پر تاسو سوکو هغه حکومت به دا خبره کړل زمون کار دی. خو په کار والے کچنګ دي اپیکس کمیټه فیصله شوې په پر مکی بینکری دي کم غټه اسلحه دا داغه د پاره څه شوې وو خو هغه هر یو شی پاتې شو. اوس چې کوم دی د دې لپاره کم کمپنسیشن دی هغه سپوري اعلان نه دی شوی او پزرهاو خلک چې کوم دی هغه سپوري به کور پراته دي.
خو د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای او د خیبر پښتونخوا د حکومت چارواکو لدی وړاندې لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بګن د متاثرینو سره د مرستو لپاره د سروې عمل مکمل کړي او متاثرینو ته د مرستو رسولو لپاره کار روان دي. چارواکي وایي په کورم کې د دایمي امن قائمولو او د لارو د امنیت یقیني کولو لپاره د ورانکارو په ضد عملیات روان دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان تر واک لاندې په گلګت بلتستان کې د کراکورم نېشنل موومېنټ یا غورځنګ مشرانو پرون په کراچۍ پریس کلب کې د دی امیر باشا ډیم جوړېدو په اړه خپل تحفظات له رسنیو سره شریک کړل. دوی وویل د پاکستان حکومت باید د دې ډیم تر جوړولو وړاندې د گلګت بلتستان له ولس سره رسمي تړون لاسلیک کړي. دوی زیاته کړه ډیم به د دوی یو شمېر کلي تر اوبو لاندې کړي او ځکه نو حکومت د استوګنې د بدیلو انتظاماتو د ژوند بنیادي اسانتیاو غوښتنه کوي. د پاکستان وفاقي حکومت لا د کراکورم نېشنل موومېنټ د غوښتنو په اړه څه ویلي نه دي. د نیاز علي رپورټ اورو.
د پاکستان د واک لاندې گلګت بلتستان کې د قراقرم نېشنل موومېنټ په نوم جوړ د غورځنګ مشرانو پرون د مارچ په 4مه په کراچۍ پریس کلب کې خبری غونډه کې وویل چې د پاکستان حکومت باید د دیامر باشا ډیم د جوړولو وړاندې د گلګت بلتستان د ولس سره رسمي تړون لاسلیک کړي. د خبری غونډې په مهال د غورځنګ یو مشر شیر بهادر وویل دیامر باشا ډیم د دوی لپاره هیڅ ګټه نه لري. د پاکستان حکومت د دوی په وسایلو د هیواد نورو صوبو ته ګټه رسوي.
هم نه 2007 مې به اس ډیم کی مخالفت کی ہے اور آج بھی مخالفت کر رہے ہیں.
موږ د دې ډیم په 2009 کال کې مخالفت کړې وو او اوس هم کوو. ولې چې دا ډیم زمونږ د ژوند لپاره یو خطر جوړیږي. دیامر په وو کی ڈوبیگی او پنجاب تته ګټ رسول کیږي. دیامر باشا ډیم لپاره په 2009 کال کې ځای خلکو سره چکم تړون شوه وو تر اوسه هغه نه دی عملی شوه. نن ځکه په دیامر کې ولست تخپل او حقونو لپاره راوتلی دي او موږ د دې مخالفت ځکه کوو چې دا ډیم قدرتۍ تور او د نړیوالو فیزیبیلیټی راپورونو تر مخې د گلګت بلتستان لپاره ګټور نه دی.
او انټرنیشنل فیزیبیلیټی رپورټس کې مطابق گلګت بلتستان کې لري یې مفید نه دی.
د یاد غورځنګ مشرانو په کراچۍ کې دا خبری غونډه په داسې حال کې کړی دا چې د پاکستان تر واک لاندې په گلګت بلتستان د امر کې حقونه راکې او ډیم جوړ کړي. حقوق دو ډیم بناو په نوم ولسی غورځنګ پیل شوې دي او د گلګت بلتستان په دیامر کې ولسی پرلت هم پیل کړی دی. د شیر بهادر په وینا چې دیامر باشا ډیم په جوړېدو کې د دوی یو دیرش کلی او یو زر کورونه په شپړه توګه تر اوبو لاندې کیږي او 15,000 کسان به بې ځای شي. د ډیم له وجې به 1500 اکړه زرعي ځمکه او 100 کیلومتره علاقه تر اوبو لاندې شي. دا ډیم چې د خیبر پختونخوا په کوهستان او د گلګت بلتستان صوبې په دیامر سیمه کې پر اباسین دریاب جوړیږي. د اوبو او برېښنا ادارې وابډا په وینا چې دیامر باشا ډیم د انجینیرینګ کار په 2002 کال کې شروع شوی وو. د غونډې په مهال د قراقرم نېشنل موومېنټ د کراچۍ یو مشر انجینیر جاوید علی بیا مشال ریډیو ته وویل د ډیم جوړولو لپاره د پاکستان حکومت ترې په 2009 کال کې په ارزانه بیه ځمکه اخیستي خو تر اوسه ولسته د هغې روپۍ نه دي ورکړې شوي او بیا حکومت ورسره د ډیم لپاره 14 ګریډ پورې نوکرۍ ځایي خلکو ته د ورکولو لاسلیک کړی وو ہو سے ناملی کبھی.
اگر تسلیم نہیں ہوں گے تو ہم پورے گلگت بلتستان کو جام کریں گے جس میں یہ سی پیک ایریا ہے.
کزمو وفتنی و نمن علی شوین ٹول گلگت بلتستان بہت تڑی چپکی دے پاکستان چین ترمند سی پیک لار ہم رازی پدیر ڈیم کی زمنگا شپگ نوی فیصد ازمکا دلا سزی او دا خیبر پختنخواہ یوازی سلور فیصدہ خوبیا ہم حقوی تا شپیت فیصد گٹ ورکول کی گی او چی شپگ نوی فیصد ازمکا زمنگ زی نمنگ تحس نمیلاوی گی.
96% ہماری زمینیں جا رہی ہیں جس میں ہمیں کچھ مل رہا.
د خبری غونډې په محل قدرت الله ایډوکیټ بیا وویل د قراقرم ملي غورځنګ غوښتنه کوي چې پاکستان باید د دیامر باشا ډیم د جوړولو وړاندې د گلګت بلتستان سره رسمي تړون لاسلیک کړي چې پکې د خلکو حقونه خوندي شي. چا چې د ډیم لپاره خپل ځمکې ورکړې دي نن هغه در بدر ګرځي. موږ وایو چې د دیامر باشا ډیم په نوکرو کې ځایي خلکو ته برخه ورکړې شي او د بې ځایه شوو کورنو لپاره متبادل کورونا کلی او اسانتیاوی برابر شي. قراقرم گلگت بلتستان د چین پاکستان اقتصادی رهداری سی پیک دروازه ده خو تر اوسه پورې ورته د دروغو ژمنو پرته هیڅ لوی پروژه نه ده ورکړی شوی. د غونډې په مهال وینا کوونکو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د قراقرم ملي غورځنګ د ځایي مشر محمد جاوید او نورو مشرانو په ضد مقدمې دې بیرته واخیستل شي. د حکومت لخوا ورکړې شوي معلوماتو تر مخې د امر بادشاه ډیمبا په مجموعي توګه 110 مربع کیلومتره رقبې جوړیږي چې د دې ترڅنګ 100 کیلومتره نور رقبه به د انفراسټرکچر یعنی بنیادي ډانچه جوړیږي. د پاکستان مرکزی حکومت تر وسه د قراقرم ملي غورځنګ د دې سرګندونو په اړه سندي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومت ویلي چې د دې ډیم څخه به شاوخوا 3500 میګاواټه بجلی جوړیږي او 14500 خلک به ورسره په نوکرۍ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د برج نبی وزیرستان د لدا اوسیدونکو د ژغورنې ادارې آرس کیو یو دوه دوه لپاره د کنټرول روم غوښتنه کوي. دوی وایي د ادارې خپل مرکزي دفتر یا کنټرول روم په وانه کې جوړ کړی دی چې له دوی لر دی او په درد د دوی په کار ناراضي. خو د رسکیو یو یو دوه دوه ځایي چارواکو مشارلو ته ویلي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بندېدو له وجې مشکلات لري. د برج جنوبي وزستان انتظامی افسر بیا د نوم نه خوله په شرط مشارلو ته ویلي چې دا غزلې د ناسم امنیتي حالاتو له وجې انټرنیټ بند دی. خو د زیاته کړې ده چې حکومت هڅه کوي د لدی اوسیدونکو د سیمې سرکاري دفترونو ته ټلیفوني خدمات برابر کړي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع لادی سیم اوسیدین کی د حکومتی چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ریسکیو یو یو دوا دوا کنټرول روم دا په خپل سیمه کې زر ویر کی په دغه براکښې د لادی سیم ویلیج کونسل یوت کونسلر امین الله ویایي
نمبر باندې کال وکی بیا د چې کله مش خدمات وکړو دته د کنټرول روم ته طرف دا سوالي نشان چې به تاسو بغیر اجازه وکړي په کور دوه دا کنټرول روم ولا چې کوم فسیلټیز دوه دا خپل داسه دیتا ملاو شي.
خو د لادې سیمه ریسکیو یو یو دوه دوه مشر خلک رامان نه وروي چې د سیمه خلک ته څه سہولتینه ورکوي او د چار په وخت په لادې سیمه کې د کوم مشکلات سره مخامخ دي.
دلته زموږ سره لوکل ایمبولانس دي چې کوم لوکل ایمرجنسی کیږي هغه موږ ریکور کوو او زموږ سره دوه چې کوم دي دا ریفرل ایمبولانس دي چې کله داسې کیژوال ټی وی چې هغه ډی خان ته ریفرل کول غواړي کنه یوانه ته هغه موږ داسې نه ریفر کوو. زموږ چې کوم ریسکیو ان ټرو سرویس دی کنه دا 24 غنټه موجود دی هغه شپه وی کورز وی موږ دا سرویس ورکوو چې چیرته هم داسې ایمرجنسی وی هغه میډیکل وی آر ټی وی. مشکلات چې کوم دي زموږ سره دلته یو خو سیګنل ایشو وی خاص چې کله هم چیرته داسې کیژوال ټی راشي کنه اکثر کنټیکټ نه کیږي او بل زموږ سره دلته د نت خاص مسله د نت دی کنه چې زموږ سره دلته د نت سہولت نشته دی کنه مین مسله چې کومه ده د نت په حال او د اپډیټ شوی
دی. سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات په وجه انټرنیټ بند کړای شوی دی. خو د انتظامیه کوشش دی چې د لادې سیمه اوسیدونکو او په سیمه کې سرکاري دفترونو ته زر د پی ټی سی ایل ڈی ایس ایل انٹرنیٹ سہولت ویر کی او مشال ریڈیو چه دلادے سیمے اسی دن کی او دے ریسکیو یو یو دوا دوا چارواکیو دے انٹرنیٹ سہولت ویر کولے غشتنا دے زیلینا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مخے تک شیشوا آغوی پا زاوب کشے وویل
سیکورٹی پیسے صرف
د لادې سیمې اوسیدونکو د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کې یې د انټرنیټ سہولت بحال کولو د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. مشال ریډیو اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له ملیحې امیرزاده اورو.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د وسلوالو لخوا په پوځي چاونۍ حمله کې 212 وګړي وژل شوي او تر 150 نور زخمیان دي. چارواکي وایي په وژل شوو او زخمیانو کې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. د بنو د ټولو هسپتالونو ویان محمد نومان مشال ریډیو ته وویل چې د چاودنو وروسته ورته په ګڼ شمېر کې زخمیان او مړي هسپتال ته راوړل شو. په بنو کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په 14مه د روژه ماتي په وخت لومړی دوه ځانمرګو بریدګرو د بارودو ډګګاړې د چاونۍ په دیوالو وهل او وروسته 15 نور وسلوال چاونۍ ته ورداخل شو. چارواکي دا وکړه چې د پوځ سره د ډزو په تبادله کې 15 واړه وسلوال وژل شو، خو پوځیانو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. د برید ذمهواري جیش فرسان محمد انومې وسلوالې ډلې منلې ده. په پېښور کې په 11مه ورځ د کورمې اوسېدونکو احتجاجي ناسته دوام لري. د پېښور پریس کلب ته نږدې د کوزې کورمې د بګن اوسېدونکو احتجاجي ناستې ګډونوال غوښتنه کوي په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو خلاف روان عملیات ودرول شي او کوم کسان چې قصوروار نه دي له بنده د اخلاص کړل شي. ځایي اوسېدونکو ته د سهولتونو ورکړل شي او ریاست ته خلکو ته د امنیت ورکولو ذمهواري پوره کړي. د خیبر پختونخوا حکومت به خبره په سیمه کې د امنیت په خاطر د روانکارو خلاف عملیات دوام لري او د سیمې متاثرینو ته د مرستې رسولو کار هم روان دی. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امن ټینګ ساتلو او د ولس ته خوندیتوب په خاطر د ځانګړو ګامونو پورته کولو فیصله کړې ده. پرون په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په مشرۍ د صوبایي اپیکس کمیټه غونډه وشوه چې پکې په صوبه کې په قومي اکشن پلان د عمل جاج واخیستل شو. د پاکستان تر واک لاندې ګلګت بلتستان کې د کراکورم ملي غورځنګ مشرانو د دیامیر باشا ډیم جوړولو خلاف احتجاج کړی. د کراکورم نېشنل موومنټ مشرانو پرون په کراچۍ پریس کلب کې په خبري غونډه کې ویل چې دوی ته د ډیم په جوړېدو تحفظاتي ځکه چې د سیمې اوسېدونکو ته ورسره نقصان رسیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د دوی د غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د 14 امریکایي سرتیرو د وژنې عامل نیول شوی دی. ښاغلی ټرمپ کانګرس ته په لومړۍ وینا کې نندا څرګندونې وکړې. د 2021 کال د اګست په 26مه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او 1000 ډېر افغانان پکې وژل شو.
مشال ریډیو لن خبرونو. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دفتر کې د نوموړي او د اوکراینی سیالې ولادیمیر زلنسکی ترمنځ تر لفظي شخړې وسته د امریکا او اروپا په اړیکو کې درزونه پیدا شوې دي. په داسې کې چین هڅه کوي له دې فرصته ګټه پورته او په تایوان او اروپا کې خپل نفوذ ډیر کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکی له شاهین بنیري اورو.
په راپور کې راغلی چې د یوکرين جګړې سر تر سوالو پاړه د بې نتیجې سفارتي هلو ځلو یو ونې ورستو د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو ترمنځ اختلافات پراخ شوي دي او پراتونکو کې د یوکرين لپاره د امریکا د مرستو پاړه نوې پښتنې راولاړې شوې دي. په داسې حال کې چین ګوري چې څنګه کولی شي سرمایه کاری وکړي او د اروپا سره خپلې خرابې اړیکې سمې کړي. د دې اغیز با په آسیا هم پریوزی چرته چې د تایوان په شان د واشنگټن متحدین دا محال د ویدا سي امریکا سره مختی چې خپل سوداګریز ګټې ته ګوري. د فرصت ته په کتو سره چین هڅه کوي چې په تایوان خپل فشار ډیر کړي او په آرام سمندرګي کې ځان ځواکمن کړي. په برلین کې د مارشل فند یو سړنکار اندریو سمال وایي چې بیجینګ ګوري چې دا وځ ورلا له تایوان څخه تر روسیې سره تر نړیوالې همکارۍ پورې کوم پراخ فرصتونه راوړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې سره په خبرو کې درې اروپایي چارواکو ویلي چې چین وار لمخه برسلز او نورو اروپایي پلازمینو ته رسیدلې ده. دوی زیاتوي چې بیجینګ په اروپایي پلازمینو کې د دې ویرې څخه ګټه پورته کوي چې کېدی شي امریکا د یوکرين جګړې پای ته رسولو او روسیې سره تر اړیکو ښه کولو وروسته اروپا یوازې پرېږدي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا چین غواړي چې په یوکرين کې د سولې د منځګړي په توګه کردار ولوبوي؟ په جنوري کې د ټرمپ واک ته د رسیدو او د یوکرین په اړه د سفارتي هلو ځلو د پیل راهیسې چین ځان یو اړخ ته ساتلی دی. د فروری په میاشت کې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل چې چین باور لري چې ټول ښکیل اړخونه باید د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. له دې وروسته په ریاض کې د امریکا او روسیې ترمنځ مذاکرات وشو چې کیف یا اروپایي چارواکي پکې شامل نه وو. د تایوان د ملي دونګ هوا پونتون مرستیالې پروفیسرې او د اروپایي پارلمان پخوانی سلاکارې زسوزا انا فرنزی مشال لیډو ته وویل چې بیجینګ هغه سوایي چې اروپایي اورېدل غواړي او هغه دا چې اروپا او کیف باید د یوکرین د راتلونکي په اړه د مذاکراتو برخه وي. له دې وروسته وانګي په جنوبي افریقا کې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې په سعودي عرب کې د امریکا او روسیې وروستۍ خبرې اترې په یوکرین کې د سولې لپاره یو موقع ده او چین به د کړکیچ په سیاسي حل کې رغنده رول لوبولو ته دوام ورکړي. د شنونکو په وینا اروپا سره په اړیکو خو کولو کې بیجینګ د ځینو ننګونو سره هم مخ دی. یو خدا چې د برسلز او بیجینګ ترمنځ د کلونو راهیسې کاروباري شخړې دي، بل دا چې د یوکرین په جنگ کې چین د روسیې سره مرسته کړې او د جنگ لپاره سامانونه ورکړي دي، نو دا به دومره اسانه نه وي چې بیجینګ د ځان په اړه دغه تاثر ختم کړي. چین به دې ته هم اړتیا ولري چې دا انګیرنه له منځه یوسي چې د بیجینګ سفارتي هلې ځلې د حقیقي سولې راوستلو په ځای د خپل ځان ښه وړاندې کولو لپاره دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مارچ پر دریمه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په پیښور کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغان کونسلګرۍ له مشر سره ولیدل او د نورو موضوعاتو تر څنګ د تورخم دروازې تړل کېدو پر مسله هم خبرې ورسره وکړې. دا لاغه څو ساعته وروسته و چې پر ماغه ورځ په تورخم کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي چارواکو ترمنځ د لارې بیرته پرانستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د یادونې ده چې د فبروري پر 1 پاکستاني امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خاوره کې مورچلې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. دا چې دواړه خواوې ولې د پولي خواته پر تعمیراتي چارو اعتراض لري، د دې پوښتنې ځواب لپاره د مجید بابر د رپورټ اورو.
د تورخم پولا یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بند پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 1 پاکستانی و امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وایي چې په سرحدي دروازو د عارضي پرېکړو اختیار د کمیسیار سره وي، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازعه ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاک دغسې ایپاپس دوه واري د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه واري د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیران ترمنځ جلسې وشوې. کرنۍ جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او پاغه کې چې وزیر هغه شخصیت مر صاحب چې هغه شتون نه درلود او ناس دغه کمیټه مشرۍ کول، پاغه کې د سرحدونو په حق له فقط د امنیت د تامین په حق له پاغه کمیټه کې د سرحدونو د مانیجمنت مطلب نشته، صرف د تشریح اطلاعات مطلب شته، استخباراتي اطلاعات مسله شریکول مسله شته ځکه چې ناتو هم یو غړی و دی په ایپاکس کې نه خو د سرحدونو د همانګي او د امنیت تامین لپاره نو پهغه هلته یو تشریق اطلاعات و دا چې مثلا دغه بورډر لا دغه خط څنګه مدیریت شي په دغه باندې دولتونو توافق ته نه رسېدلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پوله پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کر هوای خود خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سکتر سید اختر لشاوی دواړو هیوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کړي شي.
سفارتی آداب افغانستان پاکستان پاکستان سفارت آ طرف دے دی طرف دے خارجہ وزارت دی طرف دے آ طرف دے دی علاوہ جوائنٹ کوآرڈینیشن کا دیکھا دی گئی دوڑ اور چکر سر دات ہوئی جو چیز کہی ہے جو مورچہ یو طرف یا بل طرف سے جڑی تو پکار دی سے اول خرو کی یا صلاح
سید اختر علی شاوی چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولی او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګی اطلاع ورکړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورخکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مارچ پر څلورمه په پاکستان کې د موجوده حکومت یو کال پوره شو. حکومتي وزیرانو د غیواد وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت کارکردګي کامیاب بولی. دوی وایي تیر کال د پاکستان د دیوالی کېدو خبرې کېدې خو حکومت د غبوران مخه ونیوله. بلخوا د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت د خپلو مخالفینو د ځپلو او د عدلي او رسنیو د کنټرولولو پر چارو بوخت دی او د هغې لپاره قانون سازي کوي. دوی زیاتوي حکومت د ګرانۍ کمول دعوی کوي خو د عام ولس په ژوند کې په تیر یو کال کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی. د راشد خټک رپورټ اورو.
تیر کال په 8 فروری په پاکستان کې ټول ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې په 3 مارچ موجوده حکومت جوړ شو. دا وقدار ګوند مسلم لیگ نون مشرانو او حکومتي وزیرانو په خاصه توګه د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ د حکومت یو کال د کامیابیو نه ډک وباله. وزیر اعظم شهباز شریف هم په یو بیان کې وویل چې د حکومت یو کال په پوره کېدو په ګرانۍ کې کمی د خوشحالۍ خبره ده. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشواڼي مشال رادیو ته وویل چې حکومت د عام خلکو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. هغه وویل چې حکومت د شپږشتم آئینی ترمیم د لارې عدلیات خپل واک لاندې راوستلې ده او د پیکا په قانون کې د بدلون کولو په وجه د رسنیو غږ هم خپ کړی دی.
حکومت چې کوم دی هغه ټول هغه ته دعوه وایي چې اکنامک ریوایول دی. اکنامک ریوایول چې کوم دی هغه زما خیال دی چې کوم زموږ جی ڈی پی دا هغه انتہائی مایوس کوم دی او اوس هم هغه په ماینس کې ده. اوس په 100 میاشتو کې دی تقریبا 4 ارب ډالر نه زیاته قرضه اخیستی ده او کوم قرضې لون چې دی اخلي کا آئی ایم ایف نه دی که ورلڈ بینک نه دی که نور مختلف مدونو کې دی لون دی هغې خو هم پته نه لګي چې هغه لون چې کوم دی چرته ځي، نه انویسټمنٹ کیږي نه څه ډیولپمنٹ کیږي. او بل خبره خطرناک شی دا دی پورا ملک کې چې کوم لائن آرڈر سچویشن دی هغه ډېر زیات ورس دی او یو ځل بیا چې کوم دی تقریبا 3 سالور کال نه بعد چې کوم دی د خودکش دماغي دوباره شروع شوي.
حکومتي وزیران په خاصه توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي سوسواره ژورنالیستانو ته د پوښتنو په ځواب کې ویلي دي چې امنیت ساتل له صوبایي حکومتونو ذمهواري ده او وفاقي حکومت په دې لړ کې پوره مرسته ورسره کوي. د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ وایي چې یو کال وړاندې د پاکستان د دیوالیه کېدو خبرې کېدې خو حکومت په یو کال کې ملک ته دیوالیه کېدو نه بچ کړو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تازه نگار مبارک کریم مشال رادیو ته وویل چې حکومت ټول کال د تحریک انصاف احتجاجونو ته مخامخ وو او ویل کېدل چې دا حکومت په څو میاشتو هم پوره نه کړي. که د خلکو د اسانتیاو دپاره ډېر څه نه دي کړي، خو دا هم د حکومت کامیابي ده چې تر اوسه مات شوی نه دی او د پیسو نړیوال صندوق نه په قرض اخیستو کې هم کامیاب شوی دی.
ګرانۍ شرح کمه کړې شوې ده، دې نه علاوه انفلیشن افراطي زر چې کمه دی هغه هم قابو کړی شوی دی. سټاک ایکسچینج چې کمه دی نه هغې تاریخي بلندۍ ته تاریخي لوړوالی
حکومت اتحادی گوند پیپل پارٹی هم وقت په وخت خپل خفګان اظهار کوي، خو تر اوسه حکومت پریښې نه ده. دغه شان د حکومت مخالف ګوندونه هم په حکومت نیوکه کوي، په خپلو کې لیدل کتل کوي او غونډې کوي، خو تر اوسه د حکومت خلاف مشترکه تحریک نه دی پیل کړی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخي په غاړه،
په یو بجا
سندری جادوګری،
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په پینزو بجو
د پاکستان د شماریاتو اداروایي په هغه هیواد کې د ګرانۍ کچه په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطح ته رسیدلې ده. ادارې دا څرګندونه د فبروري میاشتې په خپل رپورټ کې کړې ده. په رپورټ کې ویل شوي چې د خوراکي شیانو لکه وړو، پیازو، دالونو او نورو په بیو کې کمی راغلی دی. رپورټ زیاتوي د ګرانۍ کچه ځکه ټیټه شوې چې حکومت غوره اقتصادي پالیسي عملي کړې ده، خو بل لور ته عام ولس د ګرانۍ له لاسه سره ټکوي او وایي تیرو کلونو په پرتله یې مالي ستونزې څو چنده ډېرې شوې دي. د مشال ریډیو د خبریالې اسما ګل رپورټ اورو.
د پاکستان د شماریاتو قومي ادارې د راپور لمخې د غنمو او له هغې جوړو شوو شیانو، پیازو، دالونو او نورو توکو بیې راکمې شوي او د برېښنا په نرخ کې معمولي کمی د ګرانۍ د کمی لامل شوي، ځکه چې دا مصنوعات د ګرانۍ حساب کتاب کې زیات وزن لري. د مرکزي حکومت ادارې په هیواد کې د ګرانۍ کچا کمېدو دعوه کوي، خو د خیبر پښتونخوا ډېر خلک د دې راپورونو سره اتفاق نه لري. دوی وایي سره له دې چې راپورونه د بیو د کمېدو خبر ورکوي، خو د ژوند له بنیاد دی اړتیاو سره د مخ کېدو لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې ورته نښکاري. په دې اړه ځینو خلکو مشال ریډیو ته وویل.
زمان عمران نے زو دا تہبے جلالا اسی دن کے ما منگئی چکم دن او خسے واشے ودا اس ٹک تے دوی چکم دے دالونا وڑا غڑی دا سیزن الگ ارزان کڑی دی حکومت طرف تو گور نہ داغے بزے بان چکم دے نو پدی نور سیزن بان ٹیکسونا سیوا کڑی دی
زمان افشین دے زدا پہ خبر یم اور مو اونلی دے چ ارزانی شے چ بازار تلان شنو یو شے دبل نزیاد گران شے مو اونہ کا تے جس بغیر ارزان شے
زما مشتاق نوم دے پرسٹک پیزار کار کوما مکه بر پیزارون ډیر ارزان اصل مو به کسٹمر ل مرزان ور کوله اوس خپل ول شی بم بوزو ما ګران لګي او اشته کسٹمر هم ل خپه کړی دی. خدا غریب خلک خدا چپل اغستی شي پلیسټه کې غم ګرانی یا خونه کې کی منګي ډیر زیات روانه ده.
زما نوم امجد خان د ملکان اوس ویون کې يم. خلک وای چې ګرانی دا ارزانی دا په منس کې دا چې پنجاب او خیبر پښتونخوا نو د دوی سره اساسي خډيري خو دوی له روزګار نه
د ګرانۍ کچه راکمېدو حکومتي راپور په اړه په پیښور کې اقتصاد پوه زاهد شینواری وایي ځینې وختونه د یو توکي نرخ مناسب وي خو د خلکو د اخستلو توان کم وي.
خبره دا ده چې کوم زوم خلکو پرچیزنګ پاور دی کنه هغه په مطابق د موجوده د خوراکي او د روزمره سامان چې کوم نرخونه دي د قوت خرید نه بهر دي. نو د حکومت لپاره دا خو اولنۍ کامیابی ده، خو د دې فایده به عامو خلکو ته اله ورسي. د انفلیشن کمولو کنټرول کولو صرف دا ده چې کوم ریټونه دي دا به نور نه زیاتیږي یا به کم کم زیاتیږي، لګ لګ به زیاتیږي، خو چې مخکې نه کوم ریټونه دومره زیات شوي 200-300% ده نو هغه د خلکو د قوت خرید نه بهر دي. نو د دې لپاره حکومت لا کوشش پکار دی.
بلخوا د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد پروفیسر خورشید احمد بیا وایي که حکومت د بنیادي شیانو بیې ټیټې هم کړي خو په بازار کې سوداګر په خپلو نرخونو سوداګانی خرڅوي.
هغه سيزونه چې هغه پاکستان کې کم په روټین بنیاد باندې پیدا کیږي او سبزیان شي وغیرہ نو په دغه بدلی سيزونه کې پلیسټون کې پرایسز کې کم راغلي دي او دا غیم ډېری وجوهات دي چې هغه ولې راغلي. هغه ور پروډکشن دي دا غی مارکیټ نشته دلته کې او بیا چې د افغانستان مارکیټ باندې دي ټایم کې هغه د سيزونه سنټرلی شي تنځي نو هغه په دې ورکوټي مارکیټ کې هغه به خرسي نو چې سيزونه زیات شي او بار خوشي او سيزونه زیات شي نو بیا په هغه کې د غرض دویم اکثر ټایم کې دا ویل کېده چې پاکستان کولاپس طرف ته روان دی فائنانشلی نو هغه سيزونه په ځای باندې ولاړ دي او دا هغه تعلق بیا د پاکستان د خپل چې کم اقتصادي پالیسیانې دي او د دوی چې کم فائنانشل کنډیشن دي دا هغه سره دي هغه که بهتره نه شونه زما خیال دی چې د حکومت چې کومه دعوه ده نو دا ټیک نه ښکاري.
دا پاکستان د قومي شماریات ادارې لخوا خپور شوی وروستی راپور ښیي چې د تیرو کلونو پرتلا نږدې لسیزه دا ګرانۍ کچا 15.1% ته ټیټه شوې. اقتصاد پوهان وایي یوازې د نرخونو کمیدل کافي نه دي، بلکې باید د خلکو د آمدن کچه هم لوړه شي تر څو د هغوی د ژوند معیار ښه شي. آسماګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیل د سیاست کې دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مری دا به غاره دلیا سایا دا لوګي دلیا سا نو دوی سره سم زمو څه غل نشته.
دا مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان پولیس مشر دا ڈرون والا خلا بین تے پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے تے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس.
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
د خوست اوسیدونکو وای دا ولایت بل بل سیمه ته په خوا جوړ شوی چې کوم سړکونه او پلونه دا غوي زیاتره برخه بارانونو یا د موټرو د ډیرو وزنونو لکبله ویجاړی شوی دی او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی زیاتوي پرسته یو دولسو کې په سړکونو او پلونو میلیونو ډالر خرچه شوی او کچري د خرابېدو مخېونی ول شي نو لسره جوړول به ډیر وخت او لوړ لګښت اړتیا ولري. په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د سړکونو او پلونو ساتنې او رغونې ته متوجه دي او ځینې ځایونو کې د ترمیم کارونه وار لمخه پیل کړي دي. تفصیل نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې راکوي.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت بیلابیل سیمو ته د غزیدلو سړکونو او پلونو تخریب شوي برخې دي په اساسي ډول ورغول شي. په اوس وخت کې نږدې د خوست ډیری ولسوالیو لکه یعقوبیو، صبریو، تریزیو، تڼیو، مساخیلو، لکڼو او نورو سیمو ته د غزیدلو سړکونو ځینې برخې بارانونو تخریب کړي او همدارنګه په دې مسیرونو د ځینو لویو پلونو محافظتي برخې چې د پلونو د ساتنې لپاره جوړې شوي سیلابونو له منځه وړي دي. د خوست یو قومي مخور مختار الدین جلالزی مشال راډیو ته وویل
په خوست کې هغه سړکونه چې سرحد ته غزیدلې دي هغه کې اکثر سړکونه اوس تخریب شوی دی، محافظوي دیوالونه ړنګ شوی دی. دغې جملې څخه خلک د سړک چې دی خوص مرکز نه ایډبګي طرف ته غزیدل ده او بل هغه سړک چې دی ببرک تڼۍ په طرف غزیدل ده او بل سړک چې ترزی علي شیر ولسوالۍ څخه تیریږي تقریبا ځې میدان سره وصل کیږي له چرواکو څخه هیله دادو چې دغو سړکونو ته توجه وشي ورغول شي.
د خوص اوسیدونکو زیاتوي سړکونه او پلونه عامه شتمني ده او د دې ساتنې او رغونې ته باید پام ډیر شي. د خوص یو بل اوسیدونکو ابراهیم سیار وایي
بعضې پلونه د خطر سره مخ دي لکه پلاکانو کې دي په بزو کې دي ولسوالیو خلک ډېر په تکلیف دي. حتی داسې ځایو کې مونږ ته غرڅي خلک چې مونږ مریضون او هغه په شاشپیو کې پورې کوو ار پورې کوو په خړونه.
د خوست یو بل اوسیدونکی عبدالهادي وحدت وایي اوس هم په مرکز او ولسوالیو کې ډېرې داسې سیمې شته چې اساسي لارې او پلونه نه لري او له دې کبله ژوند له ستونزو سره مخامخ دی.
با
بعضی ولسوالۍ دي چې په خوست کې هیڅ کار نه دی ورته شوی، لکه خوست کې علیشر ولسوالۍ ده، مساخیل ولسوالۍ دي، بعضې نور ولسوالۍ دي، حتی بعضې په مرکز کې هم داسې سیمې شته چې هیڅ پروژې نه دي شوي. نو له ټولګټو چارو وزارت او اړوند ریاست څخه هم هیله راده چې دغه کارونو ته پام وکړي. د نیمګړو کارو تر څنګ موږ نورو فروزو ته هغه که سرکونه دي هغه که نوره فروزي ده، هغوی ته هم ولسونه ضرورت لري.
بل لوري ته ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت ډېری سړکونه او پلونه د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي، خو وایي په ځینو کار روان دی او ځینې نور راتلونکي کې په پلان کې دي. د خوست د ټولګټو چارو مرستیال خیالدین واجد وویل:
غلام خان مدر په مسیر دغه پلونه یقیني څخه سای تخریب شوی ده. حاکم برور د مصارف چې شوی د هغه په دې مصارف کې هم کړی دی، وزارت مقام سره مشوره کړې ده. د غلام خان بندر په مسیر 23 کیلومتره دی ایرون مرکین پروژه ده، بل پروژه د ولایت په مالی لګښت د ببرکتونې سرک جغل اندازي و باک ولسوالۍ تو تاک طرف ته کوم سرک لور دی، د هغې جغل اندازي د هغې ترمیم دی.
د یادونه وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې د نورو منطقو سربیره سرحدي سیمو لکه بابرک تڼې، ډبګي، غلام خان، ځاځي میدان، دوه ځایه د تڼیو، همدارنګه د تریزیو او ترکۍ په مسیر باک په طرف سړکونه پاخه شوي، خو اوس مهال بارانونو او سیلابونو ډېرې برخې ویجاړې کړي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا د سوات 14 کلنې عائشې ایاز په وروستیو کې د صوبې په کرنیو لوبو کې د تایکوانډو په سیالیو کې دوه مډلونه وګټل. هغه او کورنۍ یې ظاهره ده د دې بریا په ترلاسه کولو خوشحاله دي. نوموړي غواړي چې اولمپیک سیالیو ته تیاری وکړي او هلته هم وځلیږي. د عائشې روزونکي د هغې پلار ایاز خان دی. له دواړو سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي. نو راځئ وایو.
عائشه سلامونه.
وعلیکم السلام.
نور خو دا وای د مقابله کم ځای کې وی کله وی او تاسو کوم کوم لوبو کې برخه اخیستو؟
دا خبر پښتون خو ټول غټ ګنج چې ته ان 23 ګیم ملي شي دا په کال کې یو پر کې او په دې کې ما دوه مډالي تر لاسه کړې دي چې یو براون دی یو سلور دی په پومسو کې او په فایټ کې.
سو لوبو کې تاسو برخه اخیستو؟
ما په دوو کې.
دوو کې دوه کې دی واغستل. بس په غیبه نه سو احساسات چې ودی ګټله.
ما چې کله کوټر زړه ډېر زیات خوشاله شم او خاص کل خپل کې پکې نه او انټرویو نیوز والو نه چې هغه زما هو سلام ځایو کړه او زه چې کله دل کړل مالې زبردست استقبال او کوم زړه ډېر زیات خوشاله يم د دې چې دوی زما هو سلام بلندای.
بده لوب کې سمره جنا کوي او کم کم عمر وي او تا د کم عمر نه دا لوب شروع کړی دا
لوب خو مال درې نیم کال نه شروع کړل چې په دې کې د براول نه او د اپر دیر نه لور دی نه دینه د دې یو ټرایلز کیږي. نو په هغه ټرایلز کې چې کم دې کم انسان مطلب پر سلیکشن او غوی مخه تزي نو په دې کې زه سلیکشن ما نو زبیا 23 گیم لرم چې پای کې بیا ما د مډلی تر لاسه کړې.
مډلی خود تر کړو سره سم سہولیات در کړو کنه الته په خور ته لال ته پاتې کې دل سور زیات ته وي دغه را تر شیر کې.
جی بالکل مونږ له ټی ډی ایم را کړو د ورځې په حساب باندې او مونږ ما چې کله دا مډل واغه سون د دې سکالرشپ هم دی بوتان مال را کړو ټریک سوټ هم را کړو مونږ له پوره سہولیات را کړو الته.
وړاندې په کوم لوب کې برخه اخلي چې څه ټارګټ ځانته خې.
زما ډریم اولمپ خو ان شاء الله د دینه مخکز انټرنیشنل ایونټس کلاوی دل غواړم. نو اوس ان شاء الله جاپان د پاره زما پوره تیاری دی چې ان شاء الله جاپان ته روانم د غټ اختر په لسمه. نو ان شاء الله ای کی الله پاک تمه په مهنت پوه جمانه مډل لا کی
سو ای پختنی جن کی د لوبو تراشی یو صرف د تایکوانډو ک نور لوب هم دی. نو
هغه ته خو دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو سره کر تاسو د مور پلر سپورټ ای نو هغه سوز پاره ډیره خبره ده. لازم خبر نه صرف تایکوانډو دی، فوټبال دی، کرکټ دی، هر یو گیم دی. نو چې تاسو کوم سره شوقي او کوم کول غواړئ نو هغه تاسو کوي.
مننه موږ سره د عائشه ایاز پلار ایاز خانم موجود دی چې په خپل دغه تایکوانډو لوبو کوچ دی او دوی چې دلته اکیډمي هم جوړ کړی دی او د عائشه ایاز چې کله دغه دوه درې میډل وګټلې په انټرنیشنل کچا باندې نړیواله کچا باندې او بیا په مقامي لوبو کې وګټلې نو ډېر شي جنکې دی وشي رالی دغه په دغه اړه باندې پوښتنه کوو. سلامونه.
السلام علیکم. څنګه الله خیر تاسو ډیر شکریہ دا کوم جی
سوای د جنکو لوبو مستقبل سده
ام کله چا چر درینم کال نه سٹارټ شون راغی نو مخکیم زما انټرویو بی چې هغه ما دا خبره کړو چې ما ډیر جنکه ټرین کې خوبیا زمونږ چکم ده 14 15 16 سال کې جنې د واده پروګرامي دا غینه علاوه چکم ده بیا کور کې مشران غوسه کیږي ما ماتر دا نو په دغه وجه باندې دا پرابلم ډیر زیات راتل بیا ما سٹارټ عائشہ نواز د شو کوم ماشاءالله عائشہ چې د کله نه میډل اغسته ده اول نه انټرنیشنل نیشنل گولڈ میڈل په 2020 کې دا غینه پس یو سلسله شروع شوې ده د هر رور د هر سړي د خواهش ده چې د شن کم عزت عائشہ ایاز ته ملو شو د زمونږ بچو ته ملو شي د کې قسم نشته لاول په خلکو بل نمونه سوچونه خو ماشاءالله څنګه چې تعلیم د انسان د پاره ضروری ده د شان چې کم ده سپورت هم ده لازمی خبره تای کو نو هر گیم چې د فزیکل فټنس د پاره د ماشوم پکار ده کاغه مل دو کاغه فی مل نو خلکو ته د حقیقت پته ولګي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2011
13500
15015
او 1800 کیلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسخوتن لنهو تر لسو
او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپاش پک سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.